تا څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان له تاسو سره یم. په بلخ ولایت کې د ولایت په ولایت د خبرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. له تاسو اوریدونکو هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې د بلخ په ارتباط پوښتنې او یا نظرونه د افغان بیسیم په 1903 شمیرې راواستوي. له خبرونو وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او تملرو چې د بلخ په ارتباط به زموږ له ترنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. اوس د دې ساعت خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بدخشان د والی مرسیال دا راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی و وسلوالو طالبانو د زیبا کول سوالی نیولې ده. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه هغه ته خراغلاست وایه. او د ایران د ولسمشر شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندې تلیفوني مناظره کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان د والی مرستیال دا راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وسلوالو طالبانو د زیبا ولسوالی نیولې ده. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ګل محمد بیدار ویل ولسوالی سقوط نه دی کړی خو په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده. نوموړي ویل طالبانو د حواله خرابوالي ګټه پورته کړې او سهارې پر زیباک ولسوالۍ برید وکړ. د بدخشان مرستیال والی وایي په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پر شا وتنبول شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلني عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه خونسا کړي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونه په خپل ټول توان سره د امنیت د ټینګښت او د خپلو خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. طالبانو نن خپل پسرلني عملیات چې منصوري نوم یې ورکړی اعلان کړ او ګواښ یې وکړ چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو به خپل بریدونه زیات کړي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره پر دریو اساسي ټکو ټینګار لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې برخه کې په دقیقه توګه د پوځي فعالیتونو ترسره کول، په غیر ضروري ډول د درنو وسلو او هوایي بریدونو څخه ډډه کول، او د عملیاتو پر مهال د توپچي، هوایي ځواک او ځمکنیو قوتونو ترمنځ دقیقه همغږي رامنځته کول د ملکي مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره اړین دي. اعلامیه وایي دفاع وزارت هڅه کوي چې د جګړو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې سطحه کم کړي. افغان چارواکو دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په ترڅ کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په عکس العمل کې کړي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په خپل رپورټ کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه د پاسه 100 ملکي افغانان د جګړو پر مهال وشل شوي دي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړی رسمي کتنه ده چې ګلبدین حکمتیار له افغان چارواکي سره کوي. د لغمان د والي له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې ښاغلي نعیمی او ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر مهمو مسلو خبرې وکړې او هیله څرګنده کړه چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر د سولې موافقه به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو پیلام. د لغمان والی دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د حزب اسلامي لاره تعقیب کړي. د لغمان د والی دفتر ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتار بیا په دې کتنه کې له دولت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نورستان ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې د څه پاسه 2.5 کیلومتره سرک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دا سرک د کلیو د پراختیا وزارت د پراختیا بودیجې په لګښت جوړیږي.
دا تقریبا 2.6 کیلومتر په جمع مش کلی کې، 2.5 کیلومتر په جمع دیش کلی کې، او 12.5 کیلومتر د وان تر کون کلی پورې د سړکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی.
د نورستان والی په وینا د سړک د جوړولو چارې به په 8 میاشتو کې بشپړ شي.
Adalia Dio.
د ایران د ولسمشر شپک کاندیدان نن په ژوندې تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. د ایران دولتي خبری رسنۍ ویلي د ولسمشر کاندیدان به په دې مناظره کې د ټولنیزو مسئلو او اقتصادي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مې میاشت په 19 نیټه د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د جمهوری ریاست شپږ وړه کاندیدان په دریو مناظرو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او د تهران خاروال محمد باقر قالیباف او مذهبي مشر ابراهیم رئیسی چې د روحانی پر اقتصادي پالیسیو له منتقدانو څخه دي دوه نور مهم کاندیدان دي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپې وروسته وویل چې د یو تروریستي برید پلان یې شنډ کړی دی. د تورزم ضد پولیسو یو لوړ رتبه افسر نیل باسو وویل د لندن په شمال کې پرون پر یو کور د چاپې پر مهال شپږ مشکوک کسان نیولی دي. په دې چاپه کې د رپورټونو پر اساس یوه شل کلنه ښځه په ډزو لګېدلې ده. د پولیسو دغه افسر په وینا یو بل شخص چې د پنجشنبې په ورځ د برتانیې د صدراعظم دفتر سره نږدې له چړې سره نیول شوی لا هم د پولیسو په توقیف کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته د پر داخلېدو بندیز لګېدلی دی د نیمایي ویزې لغوه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام په داسې وخت کې پورته کړ چې د امریکا محاکمو د هیواد ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز عملي کېدل ځنډولي دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، یمن، سومالیا، سودان، سوریې او لیبیا وګړي تر نوي ورځو پورې متحده ایالاتو ته له داخلېدو منع شوي دي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په مالټا کې غونډه کوي او له ترکیې سره د دې ټولنې پر موجوده کړکېچنو اړیکو خبرې کوي. دا غیر رسمي غونډه په ترکیه کې د روانې اپریل میاشت په 14 د ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات شول. له دې ټول پوښتنې وروسته د اروپا پارلمان په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د روانو خبرو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې غیر رسمي غونډه کې ګډون وکړي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسید چیرته چې به نوموړی د سولې په اړه خبرې وکړي. پوپ فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته تللی دی چې د دې هیواد مسیحي اقلیت د داعش له خونړي تاوتریخوالي سره مخ دی. پوپ مصر ته تر روانېدو وړاندې په خپل پیغام کې ویلي دی هیله مند دی چې د ده دا سفر به له اسلامي نړۍ سره د سولې، روغې جوړې او ډیالاګ لپاره زمینه برابره کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې په مصر کې د دې هیواد د قبطیانو پر یوې کلیسا یو بمي برید 15 کسان وشل. داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. په ولایت په ولایت په دې خبرونه کې نن په بلخ خبرې کوو. بلخ څه باندې 14,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز مزار شریف شهر دی. د دغه ولایت په شمال کې ازبکستان او تاجکستان هیوادونه دي. د بلخ ولایت په ختیځ، جنوب او لویدیځ کې کندوز، سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونه پراته دي. تیره جمعه په بلخ ولایت کې پر شاهین قلعه اردو خونړۍ حمله وشوه چې نږدې 1.5 سلطنه پکې ووژل شول. په دې خبرونه کې چې بلخ ولایت ته مو ځانګړې کړې د دې حمله په شمول د بلخ ولایت پر امنیتي وضعیت او د غراس د بلخ پر اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي چارو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د بلخ ولایت سکتوري مشر ښاغلی زبی الله اختری او د بلخ د ولایتي شورا غړی ښاغلی زبی الله کاکړ. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. مولا تاسو اوریدونکو هم میله لرم چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې به سر له اوسه اس ام اس یا لنډ پیغام را واستوئ. هیله ده چې پیغامونه مو لنډ وي او د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د بلخ په ارتباط پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لومړی هم ښاغلی اختری که په مثبتو مسایلو پیل وکړو، د بلخ پوهنتون یو د افغانستان یو له مهمو پوهنتونونو څخه دی. خصوصا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ډېر پرمختګ کړی دی. زموږ یو اوریدونکی عبدالواحد مدقیق غوښتي دي چې د دغه پوهنتون په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا څومره پوهنځي لري، څومره محصلین پکې زده کړه کوي او هر ډول نور معلومات چې د پوهنتون په ارتباط لري مهرباني وکړي.
بله
اختری صاحب څنګه زما خبرې مو واوري دي؟
بله
مهرباني.
بله السلام علیکم ان شاء الله.
سلامت
خپل سلامونه ټولو اوریدونکو او د رادیو کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د بلخ ولایت هغه شپږ سپیګری د افغانستان د اولو درجو ولایتونه ولایت ده. په دې ولایت کې څه د پاسه 2,400,000 کسانو ژوند کوي. موږ په بلخ ولایت کې فرهنګي اډانې لس پوهنتونونه لرو او په دې کې تقریبا د 4,000 شاوخوا محصلین په درس اخته دي. په همدې شکل 15,000 متعلمین په مکتبو کې لرو چې تقریبا په 650 مکتبو کې دوی درس وایي. په همدې شکل موږ په سطح د مامورینو 18,500 شاوخوا مامورین او معلمین لرو چې په کار اخته دي، چې په دې کې نیم په نیمه تقریبا 50% نه پورته فیصدي د ښځو ونډه ده. په همدې شکل په متعلمینو کې 50-50 متعلمین نارینه او ښځینه دي، او په محصلینو کې ازل کس 50-50 نارینه او ښځینه دایمن ګنډول ده. او دلته لکه مرغه چې امنیت تامین ده په 4,000 او یو بندري خارګوټي کې امنیت لرو. کله ناکله دښمن غواړي چې دلته هم نارامي را جوړ کړي، خو په هر صورت کې موږ امنیتي ځواکونه په دې توانیږي چې له خپلې سیمې نه دفاع وکړي. دا یو عمومي حالت د بلخ ولایت ده. نور به اورو د دوستانو پوښتنې.
ډېره مننه.
په وار وار به ځواب ورکړم.
سلامت اوسئ کورودن. یو اوریدونکی راغی پور صاحب همدغه معلومات غوښتي ول، دوی هم ویل چې څومره محصلین دي او څومره زده کوونکي دي، دا ده تاسو ورته ځواب ووی. یو بل اوریدونکی حبیب الرحمن افغان له هلمند ده، د بلخ د امنیتي وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. وایي د بلخ په ولایت کې په وروستیو کې ډېره بده حمله وشوه، ډېر خلک ووژل شول، او دا هم په داسې حال کې ده چې وایي موږ تل اوریدل چې بلخ د افغانستان یو تر ټولو امن ولایت دی. زبیح الله کاکړ صاحب د ولایتي شورا غړی، که تاسو په دې اړه معلومات ورکړئ د بلخ امنیتي وضعیت څنګه دی، او آیا د شاهین قلي اردو حمله دا خبره ثابتوي چې بلخ هغه څنګه چې ویل کېدل هغه سي امن نه دی؟ کاکړ صاحب، لکه چې کاکړ صاحب اواز ناوري، پر حال لکه کاکړ صاحب سره به دوباره تماس ونیسو. اختری صاحب، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، مهرباني.
تشکر. امنیتی موضوع خو لکه چې تاسو ته معلومه ده، د امنیت تر شا د یو لوی استخبارات د دښمن د استخباراتو کړۍ روانه ده، او د دوی هڅه روانه ده. دا دغه څه چې بلخ ولایت کې دوی منتظم جوړ کړ، دا په ټول افغانستان کې دوی په دې اخته دي چې موږ په غم واړی او موږ جنجالونه جوړ کړي. نه تنها دا چې تنها په افغانستان کې، بلکې په نړۍ کې دا د تروریزم ګوډاګیان غواړي چې دا جنجالونه جوړ کړي. واقعا په تېره جمعه کې د مانځه په سر په سرتیرو، هغه سرتیرو چې دوی د زده کړې په حال کې دي، یعنی په مرکز تعلیمي په سرتیرو باندې چې هغوی اصلا له وسلې سره سروکار نه لري او تر اوسه د وسلې استعمال د دوی لاس ده، په دوی باندې حمله وشوله. او دا غلچکی برید تقریبا 138 ځوانان په وینو ولمبول. دا یو ډېره بده پېښه وه. دا د اردو په تاریخ کې یوازینۍ ځانګړې پېښه وه، او په دې باندې ټول خواشینی یو. خو په هر صورت دا د دې ویندویه نه ده چې دلته د امنیت خراب وي. موږ په خلکو کې په حساب ملاتړي لرو، خلک د دښمن لپاره ځای نه ورکوي، یعنی د ناامنۍ بستر په بلخ ولایت کې نشته. دا حمله هم چې سازماندي شوې ول د باندې نه، دا خلک را تنظیم شوي وو، او وسلې او رنجر موټر او وسایط دا په لاس ورکړل شوي وو، او راغلل دا حمله تر سره کړله. په هر صورت تروریستی پیښې په ټوله دنیا کې کېږي، دا د دې لامل نه ده چې موږ ووایو چې په بلخ کې د امنیت خرابي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. هغه اوریدونکي چې په نام ولایتونو کې اوسي، هغوی اکثره د امنیت په ارتباط پوښتنې کړي دي او یا یې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې څو ښوونځي بند دي. چون د دوی په ولایتونو کې همدغسې وضعیت دی، فکر کوم چې دوی به فکر کوي چې په بلخ کې به هم همدا وضعیت وي. خو خیر، بیا هم که دا د ښاغلي ذبیح الله کاکړ له خولې واوري. کاکړ صاحب، په بلخ کې د تعلیمي وضعیت په اړه ښاغلي اختری معلومات راکړل چې څومره ښوونځي دي، څومره نجونې ښوونځیو ته ځي، څومره هلکان ښوونځیو ته ځي، او یا پوهنتون کې څومره محصلین دي. لیکن آیا داسې سیمه هم شته چې په بلخ کې نام نه وي او هلته تعلیمي چارې له خنډ سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، و نو متاسفانه چې بلخ ولایت هم د نورو ولایتونو مستثنا نه ده، او دلته هم داسې سیمې لرو چې هلته مکاتب تړلي دي، یعنی څوک خوندي ته نه دي. او پاتې شو بل چې عمده مشکلات چې بارخ ماسو برخه کې لرو، هغه د کمبود د استادانو معلمین دي، چې خصوصا په اطرافو ولسوالیو کې مونږ د استادانو جدي هغه لرو. یعنی داسې مکاتب هم مونږ لرو په اطراف کې، په ولسوالیو کې، چې یو ابتدایه مکتب یعنی فکر وکړي چې یو مدیر لري په راس کې او یو معلم، یعنی دوه بسته په یو مکتب.
کاکر صاحب، تاسو ویل چې داسې ښوونځي هم شته چې بند دي، دا خو یو مسله شوه چې مثلا پرسونل کم دي یا معلمین کم دي یا معلمینو سویه ټیټه ده. لیکن آیا داسې هم شته، تاسو ویل چې داسې ښوونځي هم شته چې د نامنې له کبله بند شوي، په کومو سیمو کې بند شوي دي؟
په چمتال ولسوالۍ کې مونږ لرو داسې مشکلات، بعضې مکتبونه زموږ بند دي. سندال برس کې او چمتال کې په بارګاه خواته چې زه داسې منطقې هلته مثلا نام نه دي استادان اکثریت ډېری. عمده مشکل دا ده چې یو د امنیتي لحاظ هلته بند دي، او نورې داسې دي چې استادان متاسفانه د ریاست معرف د خانه او کسان هلته تعینبس شوي دي چې هغه د ښار کې ژوند کوي، نو هغوی ته ډېره سخته ده چې هغوی هلته لاړ شي. په دغه لحاظ هم هلته مکتبونه تړلي دي. یعنې داسې مکاتب مونږ لرو چې استادان لري، په دې لحاظ تړل شوي دي، او داسې مکاتب شته چې د امنیتي لحاظه ډېر محدود دي.
بله، دی یعنی د امنیتی لحاظ محدود دي، خو اکثره د استادانو د شمیر د کموالي له کبله. او تاسو اشاره وکړه چې داسې استادان هلته ګمارل شوي دي چې اوس په ښار کې هغوی ته تګ ګرانه ده چې لرو سیمو ته لاړ شي. اختری صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ ولې مو داسې استادان تعین کړي دي چې هغوی ښوونځیو ته تلای نه شي او معاش به هم تبن چې اخلي؟
په زمن کې د استادانو د کمښت او د کم معاش په اړه زه دا ویل لرم چې بلې، و موږ باور دي چې د استادانو د تربیې لپاره دارالمعلمینونه حتی د ولسوالیو په سطحه کې لرو، او کلنی کادرونه چې تربیه کوو هغه یې موږ تر ضرورت ډېر پورته دي. خو یې پکې دا ده چې لرې سیمو ته معلم په ټیټ معاش نه زړه نه ښه کوي چې ورشي. دا اوس موږ شاید د 5000 شاوخوا اضافي معلمان ولرو چې هغوی کار ته لیواله دي، خو موږ ورته ځای نه لرو. خو په هغه سیمو کې چې مثلا لکه شورتی پاک، الدار، چمتال، زاري، امراخ یا مثلا لرې سیمې چې دي، په هغو ځایو کې چې تر څو د هغه محل معلم نه وي هغو سیمو ته نه ځي. نو دا وقتاً تنها په مارک په برخه کې نه، دا په سیاتامی کې هم دا مشکل لرو، دا کېدای شي چې په نورو برخو کې هم دا مشکل ولرو، او دا مشکل به سراسري په ټول افغانستان کې وي. په دې چې د معلمینو معاش ډېر کم ده، او د لرې سیمې د تګ لپاره د دوی کرایه نه پوره کوي، او یا د ژوندانه نور تامینات هلته نه شته چې هلته کور په کرایه ونیسي، هلته ژوند وکړي. نو وقتاً په دې اړه که څه بعض مشکلات لرو، نو په قراره چې وضعیت ورځ تر ورځ د ښه توب په لور روان ده،
بله سم ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه بلخ ولایت ته ځانګړې ده د بلخ ولایت سکتوري رئیس ښاغلی زبیح الله اختری او د بلخ د ولایتي شورا غړی ښاغلی زبیح الله کاکړ زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او هیله لرو چې ټلیفون به راوکړې او زموږ له مېلمنو څخه به د بلخ په اړه پوښتنې وکړې او یا به هم د بلخ د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کار که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو او څلور بجې او یوش دقیقې شوې. اوس هم کولای شئ آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه د بلخ ولایت سکتوري رئیس زبیح الله اختری او د بلخ ولایتي شورا غړي زبیح الله کاکړ څخه د بلخ په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې 0992 203 540 بل شمیره ده 0 800 225 55 0 800 225 55. د سکایپ ادرس مو ده رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکی ازادي او د غرس د افغان بي سي م 800 شمیره هم مستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ له دې طریقې اس ام اس یا لند پیغام را واستوي. مختدي چې ټلیفون ته ورشو د ټلیفون لاري اوریدونکو نا ټلیفون قطع شو. یو شمیر پیغامونه چې زینو اوریدونکو راوستول دي له عبدالواحد مدقق څخه یې لکه چې تکرار پښتنه نه راستوي، عین پښتنه بیا بیا راستوي. د شاین خل اردو په ارتباط غنو اوریدونکو پښتنې کړې دي چې زموږ ملما شغله اختری مخته جواب ورکو په دې موضوع. هله لرو چې داسې موضوع باندې د داسې موضوع په اړه پوښتنه وکړي چې مخکې مطرح شوی نه وي. د ښوونځیو په اړه هم ګڼو اوریدونکو پوښتنې کړې دي چې په دې اړه هم کافي خبرې وشوي. خو نورالله غزنفری له بلخ ولایت څخه د زراعت په ارتباط پوښتنه کړې ده. ویلې دي چې بلخ یو زراعتي ولایت دی خو په دغه ولایت کې د کوچیانو څل ځایونه اکثره زورواکانو لاندې کړي دي او هغوی داسې ځای نه لري چې څاروي پکې وپالي. اختری صاحب او لومړی کاکر صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، آیا دا خبره حقیقت لري؟
بله، متاسفانه چې د بلخ ولایت کې زموږ کوچیان ډېر مشکلات سره مخ دي. خصوصاً د دې دغه عناصرونه چې د پخوا زمانو نه به دوی هلته خپل هغه مواشي تغذیه دپاره اوس بیا تېر غاسبینو د خوانه زورواکو د خوانه الهچرونه ستم په اطراف کې غاسب شوي دي او کوچیان مونږ هغسې ځایونه چې مخکې په درسس کې نه لري او دې سره لاکن په مشکلات کې ګران چلان د کوچیانو چې یو څه ځکه مثلا دولت د خوانه ورکړ شوې ده د کوچیان د استوګنځي لپاره هغې کې هم فعلا څه مشکلات شته. پرته د زورواکي چې هغه دولت استملاک کړی ده او د کوچیانو په لاس کې قرار ورکړی چې 5000 ګریدون که ده په طرف د شمال د مزار، ولې متاسفانه تر اوسه هغه د کوچیانو لاس نه ده ورغلی. یو تعداد زورواکي هلته هم کوشش لري چې هغه مځکه غصب کړي چې هلته امیدوار یو چې حکومت جدي اقدام وکړي او هغه چې هغه هم د کوچیانو لاسه لاړ نه شي. دا مشکلات شته. دا فکر نه کوم چې یوازې په بلخ ولایت کې دغه مشکل په ټول افغانستان کې مونږ شاهد یو. که تاسو اورېدلي چې په بهسودو کې هم دغسې مشکلات وو، په غزني کې هم داسې مشکلات وو، مرکزي ولایتو کې او په شمال کې هم دا مشکل شته.
بله صاحب، اختری صاحب، د دې مشکل د حل کولو لپاره حکومتي ادارې څه کړي دي؟ تر اوسه پورې کوم اقدام کړی دی؟
مننه. موږ په هر کال کې په دغه فصل کې چې د څځایونو د شمیلي وخت ده د مشکل سره مخامخ کیږو. طبیعي ده هغه چې جناب کاکر صاحب ویلې په ټول وطن کې دا حالت روان ده، په بلخ کې هم دا حالت شته. خو په بعض مواردو کې موږ هم بعضن کارونه کړي، مثلا بریش پیته زره جریبه ځمکه په دشت ارزنی کې موږ غصبین الله سویستل او بیرته هم په څړځای واړوله. یا مثلا دوه درې کاله مخکې موږ د سبمیش د دشت سیمه په مال باندې وخوړله، یعنی میګې مور خوشې کړلې چې د خلکو هغه چا چې غصبانه غنم په کې کرلي وو دا غنم په میګو وخوړل شول. سږکال بیا هم له ښه مرغه د کوچیانو د عریضې په اساس د والي صاحب هدایت شوی ده چې د سبمیش په سیمه کې څړځایونه چې خلکو کرلي دي دا باید په میګو وخوړل شي. تقریبا درې ورځې مخکې موږ حیاتان ور ولېږل او دې کار ته هم شروع کړی ده. انشاءالله چې په دې بریالي شو چې هغه لارې او ګودرې چې د میګو د تګ راتګ لپاره دي او هغه څړځایونه چې له پخوا خلکو په هغه کې یورتونه درلودل او هغه مشهور څړځایونه دي، دا به په دې شکل موږ د دوی له واکه وباسو او بیرته به کوچیانو ته وسپارو. کوچیان څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دوی په د وطن په شمال جنوب شرق غرب کې دا حق لري چې په ټولو څړځایونو کې خپلې میګې وڅري او د اقتصاد یوه لویه برخه ده. چې متاسفانه په تیر کال کې چون سوال عمومي و د زراعت او مالداری په اړه کوشش کوم چې دواړو ته جواب
ورکړم،
په تیر کال کې د پاکستان د لارو د بندیدو لکبله د پوستکو بیه راکټه شوله. لبل خونه هغه تولیدات چې د میګو و د میګو تولیدات لبنی تولیدات بازار ته ناراضي او پاتې شو د غوښې او د پوستکي محصول پوستکی په بازار کې راولوید، څه یو څه ضرر مالدارانو ته ورسید. خو د کوچانو عمومی رئیس چې پروس کال دلته راغلی و هغه سره موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې که په سبمیش سیمې کې د چمتال شولګرې او د خلم په منطقو کې موږ د میګو د شیدو د پروسس ماشینري هلته وکاروو او ترلاسه یې کړو او موږ وکړی شو چې لبنی محصولات د مالدارۍ بازار ته عرضه کړو، نو دا به موږ بازار کې ښه تاثیر ولري او موږ به له خارجي تولیداتو نه هم را په ډډه شو. نو په دې کې هڅې روانې دي، د زراعت وزارت هم په کې هڅې کوي چې څه وکړی شي په دې اړه او په اجتماعي توګه د کوچیانو ریاست هم په دې اخته ده چې څه خدمت وکړی شي. او د څړځایونو په اړه بلخ ولایت ورته تصمیم نیولی، انشاءالله موږ به وکړی شو چې سږ کال ډېره اندازه ځمکه چې خلکو کرلې ده هغه د دوی له واکه وباسو او په میګو یې وخورو.
ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې زموږ داخلي ټلیفونونه یعنی 0992235 او همدارس 0928255 دا شیبه کار نه کوي، څه تخنیکي ستونزه لري. تاسو کولی شئ په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ، 0040221245001 بله شمیره ده 0042021 2 1 2 0 0 بیا وایم 0042021 2 1 2 0 0 او بیا هم 0042021 2 1 2 0 0 همدارس د افغان بي سي ماته سو اتل شمیره او په سکایپ کې هم زموږ پته ده radio.azadi د سکایپ لاري هم له مرسته تماس نیول شي. د افغان بسم د تاسو اتل شمیرې لاري سرور نبي زوي لیکلي دي، وای بلخ یو له هغه ولایتونو څخه ده چې برېښنا لري، ځکه چې له گاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان څخه برېښنا واردېږي. د بلخ د صنعتي وضعیت په اړه کوم معلومات راکړي چې په دغه ولایت کې څومره فابریکې فعال شوې دي؟ کاکر صاحب، تر څه حد پورې د بلخ اوسیدونکو له همدغه مزیت یعنی له برېښنا څخه استفاده کړې ده په صنعت کې؟
خوشبختانه په بلخ ولایت کې موږ د برېښنا مشکل ډېر کم لرو، خصوصا لږ مشکلات چې د ځینې دخوان لرو چې هغه کمیت برقي. صنعتي بخش کې موږ ډېرې فابریکې لرو ولایت کې فعال دي کار کوي، ولې متاسفانه ډېری فابریکې هغه صنعتي هغه جوړ شوي دي. د مشکلات سره چې مخکې یوازنۍ مشکل یې دا ده چې دوی رقابت د ګاونډي هېوادونو سره چې نشي کولی، هغه دا چې په دې کښې بیا حکومت لږ زره پای راغلی، خصوصا هغه تولیدات داخلي ته په نحوې چې باید ورکول شي نه ورکول کېږي. مثلا یو شی دلته په فابریکو کې یا په افغانستان کښې داخلي روزګار جوړېږي، حتی مثلا تر دوه کاله مخکې یو کال مخکې پورې موږ شاهد وو چې موږ د ټیکسي کمپنۍ سره یعنی رقابت نه شو کولی سر دې چې هغه د نورو ملکونه واردېده ولې دلته بیا هم په ارزانه بیه خرڅېده، چې هغه یو عمل یې زه دا بولم چې زموږ سرحدونه تړلي نه دي او دا په قاچاق ترحد ډېر راتله. نو په نور بخش کښې هم موږ دلته ډېرې سرمایهګانې کړي زموږ خصوصي سکتور، خو متاسفانه لږ زره دولت په دې کښې ګرام ده، هغه دا ده چې دوی نه صحیح حمایت نه کوي، دوی ته هغه سهولتونه چې باید فراهم شي هغه نه ورته فراهمېږي. نو دغسې لږ زره مشکلات سره مخکې دي. نو د برق د هغه نه ډېرې فابریکې موږ لرو، تاسې د ښار نه وځئ د شرق خواته، نو دلته موږ یو صنعتي مارکز لرو چې هلته ډېری فابریکې جوړې شوي دي چې د موټر سایکل نه نیولې تر مالګې پورې تر ډېر شیان هلته شته، خو اوس لږ زره رکود سره برابر دي مخامخ شوي دي. چې امیدوار یم چې دغه دولت ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته هغه سهولتونه مطابق د مارکیټ جهاني ورته برابر کړي.
ستاسې منظور له رکود نه څه دی؟ آیا ځینې فابریکې بندې شوي دي او کنه فکر کوئ چې کاروبار یې خراب شوی دی؟
یعنی هغه فکر رکود په دې کښې راغلی، تولیدات یې کم شوي دي، وخت چې په مارکیټ کښې مشتري ونه لري تاوان نو فابریکه هم رکود سره مقامېږي، او مثلا پرسونلونه یې خپل کم کړي دي، تولیدات یې خپل کښته را وړي دي، دغسې مشکلات سره مخ دي.
بله صاحب، ډېره مننه. محمد اشنا لیکلي دي، وایي د بلخ په ولایت کې د سړکونو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ هیله ده چې په دې اړه معلومات راکړي. اختری صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
مننه. د بلخ اول به زه غواړم په مخکېني پوښتنه هم د کاکړ صاحب د په تایید سره یو څه ورزیات کړم.
مهرباني.
کال موږ د بلخ په ولایت کې د ملي تولیداتو د حمایت کال اعلان کړی ده. دا په دې معنا چې په مجلس اداري کې موږ فیصله وکړله چې سږ کال باید د ملي تولیداتو د حمایت تر عنوان لاندې موږ ټول پلانونه د اداراتو سره تنظیم کړو. هیڅ اداره حق نه لري چې هغه جنس چې موږ په دننه د وطن کښې داخل تولیدوو هغه د بازار د خارجي توکو استفاده وکړي او دوی له بازار رانیسي. دا به ډېر یو لوی حمایت وي. په همدې شکل ګمرکاتو مستوفیت وظیفه دنده اخیستې ده چې په دې مورد کښې دا حمایت په رسمي توګه وکړي، یعنی د حمایوي مالیاتو لړۍ وړاندیز وکړي د مالیې وزارت ته. او همچنان مستوفیت په هیڅ قرارداد کې اجازه نه لري چې خارجي توکي په هغه صورت کې چې داخلي توکي موجود وي دوی دا قرارداد تیر کړي. او مجلس اداري دنده اخیستې. نن موږ سږ کال دا هوډ کړی چې ملي تولیدات به په هره سطحه چې کېږي تقویه کوو یې. دا په هغه کوچني دي که لوی تولیدات د دې حمایت به کوو. پاتې شو د سړکونو موضوع. په بلخ ولایت کې د یو ښه پلان په اساس چې موږ تقریبا د لسو کلو را په دې خوا لرو په منظمه توګه د سړکونو د اسفالت پروسه روانه ده، چې موږ سږ کال په نیت کښې لرو چې د کندهار ولسوالۍ ته چې یوه لرې پرته سیمه ده دا سړک ورسوو، او همچنان د شورتېپې ولسوالۍ ته چې یوه لرې سیمه ده دا مو په پلان کښې ورته نیولي دي. همچنان د مزار ښار چارپیر ولس کیلومتر زیادہ ده چې بیرونی کمربند خار جوړوي دا تر بیډنګ لاندې ده یعنی دا اوس په فایدرمی وزارت کې تر کار لاندې روانه ده پروسس چې دا اعلان ته ورکړې ده چې د دې لپاره سړی پیدا شي او دا جوړه کړي همدې شکل به زاري ولسوالۍ ته موږ غواړو چې لاره بوزو کشندی او زاري ته دا طبیعي ده چې یو منظم پلان په ترڅ کې د فوایدامه د وزارت لخوا او د کلیو د پراختیا د وزارت لخوا نه پروژې دي چې په دې اړه تعقیبیږي او په دې کې تر اوسه بریالي روان یو څه مشکل نه لرو. په دا څو کلو کې فقط یو وار موږ یو پروژه درلودله چې هغه د جرمنانو لخوا نه جوړېدله چې د دښمن د حملې په اساس هغه پاتې شوله. نور د څه شی د څه وغه چې موږ کار د په دې اړه بند پاتې وي نه لرو. ان شاء الله کار ښه روان ده او سړکونه په مدار مدار اسفالت کیږي.
بله صاحب. و بل اوریدون که عبدالله کاکر پوښتنه کرده چه ده کندوز، بغلان او جوزجان امنیتی وضعیت ده بلخ پر امنیت سه اغیز کرده کنه. زبیولا کاکر صاحب که تاسی دویت زوابو هست؟
طبعا طبیل چه وقتی چه گروندی و ولایتون از مونگ امنیتی مشکلات ولری مونگ هم اغوی سرا تو مشکلات سرا مخکی وقت نواخ. خب خوشبختانه د بلخ ولایت امنیتی ځواکونه په دغه عرصه کې بیا فعال دي او دائم وخت مخکې د دې نه چې په مونږ باندې کوم تحرکات شي مونږ د بلخ ولایت امنیتی ځواکونو پیشګیری کړې ده. یعنی هغه نقاط چې هغه ته سید پذیر دي هغه ځایونه تحکیم شوي دي مثلا صفي نقطې کې زمونږ ملي امنیتی ځواکونه پراته دي. خو طبعا بعضې اوقات مونږ د جوزجانو د سرپل لخوا نه دغه مشکلات لرو. فعلا چې نږدې او بعضې وخت تحرکات کې مونږ د سرپل د جوزجان نه ډېر اسید پذیر یو او دائم د نقطې دا شیرام لیکي او منطقه د سرپل دا شیرام د منطقو نه داسې راشي په دا البرز پرو کې چې مونږ کای وخت داسې مشکلات پیدا کړو دا عمدتاً زمونږ د جوزجانو د فاریاب د ګارانډي ولایتونو نه مونږ داسې مشکلات لرو. خو خوشبختانه په دې کې زمونږ امنیتي ځواکونه فعال دي او دائم مخکې د دې نه چې په مونږ باندې کوم تحرکات وشي مونږ امنیتي ځواکونه د هغه مخنیوی کړی ده.
بله صاحب. کاکر صاحب بله پوښتنه هم له تاسو څخه اجمل کړې ده. دوی له کندوز څخه پیغام رسولی دی، دی وایي چې تاسو د بلخ د خلکو د یو استازي په توګه تر څه حده پورې هڅه کړې ده چې د معلمینو معاش زیات شي؟
مونږ دائم په دغه مشکلات سره غي او دائم مونږ کوشش کړی د معارف سره د محلي حکومت سره هم دا خدای مهمه خبره دا ده چې دا د ولایت پلانه دا د افغانستان په سطحه دا مشکل د معلمینو شته او نشو کولی چې مثلا د یو ولایت نه معاش د نورو ولایتو سره معلمینو سره متفاوته وي. خو مونږ دائم دا وړاندیز کړی ده دا پیشنهاد هم کړی معارف سره هم څو داسې خبرې کړي بلخ ولایت مقام سره هم خبرې کړي چې دغه خبره مرکز ته مثلا پیشنهاد شي که چېرې زمونږ د معلمینو معاشونه منظم وي او معلم دا ولري چې په دغه معاش باندې د خپل هغه نورماله ژوند مخته وړی شي نو طبعا دا ډېر مثبت اغېز لري په هغه زمونږ په اولادونو باندې چې هغوی د تعلیم او درس په باره کې مثلا جدي هغه کېږي. ولې متاسفانه هېڅ داسې یو مثبت پیغام مونږ تر اوسه د مرکز نه ده اورېدلی. څو وخته مخکې ولسمشر هم چې بلخ ته تشریف راوړی و زمونږ د یو وړاندیزونه هم همدغه و چې د معلمینو په برخه کې د دوی د زیات د معاش دوی ته د ستوګنځي ځایونه دغه سهولتونه برابر شي چې وعده یې مرکز کړې ده ولسمشر هم دا وعده هم ته کړې وه خو تر اوسه عملي بڼه یې نه ده.
بله سلامت اوسه. اختری صاحب یو مسله د اورګاډي ده یا بلخ یوازینی ولایت ده چې د اورګاډي پټلۍ پکې جوړه شوې ده او اورګاډي پکې فعال دی. د بلخ په اقتصاد باندې د اورګاډي څومره اغېز کړی دی؟ څه ګټه خلکو ته رسېدلې ده؟
بله
اختری صاحب
دا جواب به زه وایم.
په بلخ ولایت کې 15 کیلومتر د ریل پټلۍ له ایرتانو بندر نه راغځېدل تر هوایي ډګر پورې په دې منځ کې دوه پورتونه د وچو بارونو لپاره جوړ شوي دي چې یو فعال فعال ده او دوم هم آماده د کار لپاره ده. خو د تشکیلاتو او بعضې نورو اداري مشکلاتو له کبله تر اوسه نه ده فعال شوی. په هر صورت موږ 6 کیلومتره بارونه وړاندې راوړو، یعنی په تجارت کې یو متر هم ځان ته ارزښت لري. دا 6 کیلومتره د خلکو بار وړاندې راځي او له بله کبله د حیرتانو بندر نفوس ډېر شوی ده او هلته د ډېر بار ځای نشته، یعنی موږ نشو کولای چې ډېر فشار په حیرتانو وارد کړو. بلان د نوي پورت یعنی څلورم پورت د جوړېدا په اثر ډېر قطونه موټر وسایل چې باید حیرتان ته ولاړ شي هلته نه او په حیرتانو په منطقې کې د نایب آباد په منطقې کې دوی بار پورته کوي. نو واقعاً دا یو سهولت ده د تاجرانو لپاره او د اقتصادي له نگاهنه یو سپما ده چې د ترانسپورت سپما پکې منځته راغلې ده.
بله، په خپل هم د اورګاډي افغانانو ته څومره د کار زمینه مساعده کړې ده؟ زما منظور اصلاً دا ده چې آیا افغانان هم په دې کې کار کوي او که نه ټول چارې د ازبکستان د اتباعو په لاس کې دي؟
طبعاً افغانان په دغه پورت کې ښوونکي افغانان دي او محیطي خلک دي، دوی په دې کې کار کوي. د دې تخلیه بارګیری او د ګمرکي چارو سمبالت ټول د افغانانو په لاس ده. ډېر زیات تعداد کارګر په دې کې استخدام شوي دي.
بله صاحب، محمد سالم هلمندوال غواړي چې پوه شي په بلخ ولایت کې د زراعت وضعیت څنګه ده، دا ولایت څومره زراعتي ده او کوم محصولات لري. کاکر صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
زراعت په برخه کې طبعا چې ولایت بلخ ولایت زراعتي ولایت ده، په بلخ ولایت کې موږ زراعت توکي لکه په دا ټول سوالي کې د پختې هغه موږ لرو چې اونده زراعت فعلاً هلته زموږ همدغه پخته ده، په بلخو چاربولکو زباتو چاربولک په دغه 44 سالې کې او په شولګرۍ کې هم هغه لرو. زراعت خو مهم اغېز لري په اقتصادي برخه کې او بلخ ولایت خوشبختانه چې سږ کال لږ زراعت د حقینو سره چې موږ ناسته لرو کال خراغ لای دا زراعت به انشاءالله چې وده وکړي. او یو بل خزیره دا چې کله چې ولسمشر بلخ ولایت ته راغلی او د ولسمشر هم یو هغه دا و چې زراعت ته به ډېره وده ورکوي، خصوصا د تختې په باره کې پومره چې مخکې چې مثلا د دهقان نه یا د بلګر نه دولت ته هغه 100 کیلو پخته کړه په 10 افغانۍ اخیسته وه، هغه یې بیا په 14 افغانۍ په مارکیټ کې په خارج کې خرڅه ول. د ولسمشر دا تاکید درلود چې موږ به درته 14 افغانۍ واخلو د بزګرو نه، په معنا د موږ به هغه کول سره به دا شریک کړو تر څو وشو چې د بخ کې موږ نور هم وده ورکړو دوی ته او دا داس ورکړو دوی ته چې مثلا دوی که چېرې دا زراعت به ډېر فوکس واچوي تاسو هغه لري. یو خو ګټه دا ده چې موږ زراعت لږه کوي، دوم دا چې موږ د مخنیوی کولی شو د مخدره موادو د کرنې یا دهقان د دې ته ضرورت نه پیدا کوي چې مخ واړی د کاریاکو یا د نورو شیانو د کرلو په فضل د خدای چې ښه ده زراعت په بلخ ولایت کې. ډېر امیدوار کوم.
ډېره زیاته مننه. غلام سرور نبی زوی غوښتل چې پوه شي په بلخ ولایت کې څومره پوهنتونونه فعال دي. همدغه پوښتنه محمد سالم هلمندوال هم کړی ده. البته دې پوښتنې ته مخکې ښاغلی ذبیح الله اختری ځواب وایي چې په بلخ ولایت کې 10 پوهنتونونه فعال دي. او محمد سرور لیکلی دي چې په بلخ ولایت کې کومې لوبې خلک کوي، کوم سپورتونه ډېر عام دي؟ اختری صاحب مهرباني وکړئ که په دې اړه معلومات ورکړئ.
دا پوښتنه باندې ټوله کورسونه ته ویل
سپورتونه کوم ورزشونه ډېر عام دي؟
د بلخ ولایت عنعنوي ورزش خو وزلوبه ده چې هغه شته او شته په هغه په څنګ کې موږ فوټبال والیبال کرکټ تکواندو دا رزمی سپورتونه دا ټول لرو خو موږ د ژمي په مهال یعنی د میزان نه بیا تر حمله پورې د وزلوبې مشهوره لوبه موږ لرو او په دې کې ښه ټیمونه ښه آسونه او ښه چاپندازان لرو چې دا شهرت له ډېرو غاړې وختونه را پاتې ده اوس هم موږ خلکو دا ورزش ساتلی ده او پرورش کوي خو په هر صورت موږ فوټبالران هم کم لاس نه دي بلخاصه چې په دې دوه کلو کې موږ ترینران وروزل د سي کلاس او د ډي کلاس ترینران هم وروزل هغوی ته هم لیسنسونه ورکړل او هغوی اوس بعد له دې په مسلکي توګه دا ورزش ته مخه کړې ده او موږ غواړو چې هغه افتخار چې ورزشکاران وطن ته راوړي په هغه کې موږ خپله درنه ونډه ولرو انشاءالله په ښه توګه روانه ده یعنې د اولمپیک کمیټه دلته ډېره فعاله ده او بلخاصه د فوټبال او رزمي ورزشو په اړه ډېر ښه کار کوي او بسکشین ډېره مشهوره
او میدانونه څنګه
په هغه باندې ښه ګرم
څومره میدانونه او لوبغالي لري
میدانونه منګ له خمرغه یو نوی سټډیوم هم جوړ کړ چې تقریبا 10000 نفری سټډیوم ده هغه تر اوسه هم رسمي توګه افتتاح کړی نه ده خو دا اوس هم پکې لوبې کیږي او دا لرو یو مخکنه سټډیوم درلوده دا واړه د فوټزال ډېر زیات رشت کړی په خلکو کې تقریبا موږ هر څو کوڅو کې یو د فوټزال میدان لرو سرپوښلی او یا هم جمنازیمونه ښه جمنازیمونه جوړ شول چې په هغه کې اکثرا والیبال او دا وړې سپورتي بازیګانې کېږي یعنی په ځوانانو کې او په خلکو کې د سپورت مینوال ډېر دي او ډېر زیات هڅه کوي چې وزګاره وخت په سپورت کې تیر کی خلک انده موږ ته یو ښه زیری ده.
بله سلامت اوسه کاکر صاحب یو بل اوریدونکي غلام سرور او دغه راس یو محمد نبی په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دي چې د بلخ په ولایت په پوهنتون کې د نور ولایتو له محصلینو سره ښه وزنه کیږي دوی ادعا کړی دی چې له تعصب نه کار اخیستل کیږي دا خبره څنګه ده؟
خوش بختانه چې دا خبره نشته په بلخ ولایت کې مونږ په دوه کالو کې اکثره موارد داسې لیدلي چې محصلین بازي یا د استاد نه شکایت کوي یا د نورو محصلین نه خصوصا د استادان نه د ادارې نه شکایت کوي چې ګوره مونږ سره تبعیض کیږي یا مونږ سره مثلا یا زما تخلص یا زما رکی نوم دولت ځای ده په دغه لحاظ با سره تبعیض کوي یا یو بل ورځ راځي وایي دا زما استاد پښتون ده یا تاجک ده او زه ازبک ما سره دا کې وخت چې مونږ د شورا نه تللي یو حیات تاکل شوی وخت چې تللي یو مثلا خصوصا د دوی په نمراتو باندې وخت چې زه ګورو هلته وضعیت دا ده چې کله چې دی پاتې را شي یا مثلا ناکامه شوی په یو مضمون کې هغه درس نه ویلي هغه آخرنۍ منډه ده لنډه منډه دوی اندازه چې ګویا تبعیض کوي تر تبعیض حرکت کوي پوهنتونو کې په فضل خدای داسې مشکلات سره مونږ څو ګشتې چې مونږ په شورا کې خلک راغلي دغه شکایتونه یې کړي مونږ چې کلي هغه څه یو شی هم نه دي پیدا کړي هغه څه چې پیدا کړي چې هغه خپله متاسفانه ضعف د زموږ ګرانو ماشینو ده چې دوی درس نه وایي او بیا په نهایت کې په دغه شي باندې دوی ډېر فوکس کوي چې یو لاره د هغه ځان ته پیدا کړي تدبیزو د شیان پانتون کې نشته پانتون کې استادان ټول هغه کسان دي چې معنوي پلار حیثیت لري محصلین ته نه هغوی موخ داسې شي شاید نه وي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کاکر صاحب. اختری صاحب عبیدالله سروري لیکلي دي وایي په بلخ کې د غیر مسؤولو وسوالو څخه خلک شکایت کوي په دې اړه تاسو څه اقدامات کړي دي؟
د غیر مسؤولو وسلوالو د شکایت په اړه
منګ یو فرمول ورته وزکړی هغه دا ده چې موږ کوشش کوو چې دا هغه کسان چې وسلې لري دوی په محلي پولیسو کې ځای په ځای کړو چې له دوی نه مثبته ګټه واخیستل شي. په بعض مواردو کې واقعا دا مشکل شته، هغه چې په ټول افغانستان کې دا مشکل شته په بلخ ولایت کې هم لرو، او د دې لپاره موږ په هڅه اخته یو چې دا خلک په محلي پولیسو کې سره تنظیم کړو. تاسو به اورېدلي په دا تېره هفته کې دوه درې هفتو کې موږ ته تقریبا 200 کسان مسلح طالبان موږ سره یو ځای شول، نو دوی که موږ چیرې تنظیم نه کړو دوی نه به هم غیر مسؤول کسان جوړېږي. په همدې شکل په څو واره موږ ته ګروپونه را تسلیم شوي دي او دا کسان موږ سره یو ځای شوي دي، نو که موږ دوی چیرې تنظیم نه کړو د دوی لپاره یو تنخواه یو وظیفه او مصروفیت جوړ نه شي دوی به هم غیر مسؤوله کسان دوی جوړېږي. خو په هر صورت موږ په دې اړه منظم وړاندیزونه کړي دي او د داخلي محترم وزارت په دې اخته ده چې د دوی لپاره تشکیلات جوړ کړي او دوی سره تنظیم کړي. یعنی موږ د ریزرف لپاره د پولیسو او د اردو د تقویې لپاره ډېر ریزرف لرو چې دا به جذب شي او پولیس ته ولېږل شي. بعضا د سند نه تقاضا په اثر یا سند پیټي یا پورته یا د بعض نور هغه عوامل چې د جذب لپاره مشکلات پېښېږي خامخا دا یوه پروسه ده. خو په هر صورت په ولسوالیو کې موږ ملي پولیس ابتکار په لاس کې لري او تر ډېره بریده چاته د دې اجازه نه ورکوو چې په چا باندې د تیری وکړي او یا د مشکل ایجاد کړي. بیا هم ښایي نه ښایي له دې حالت نه خلک خواشینی ښکاري او موږ هم ترنه خوښ نه یو په دې خبر. موږ هم کوشش په دې کوو چې د دوی تاثیر کم کړو په اجتماع کې.
بله صاحب سلامت اوسئ. کاکر صاحب، یوه اوریدونکي عبیدالله صمدي پوښتنه کړې ده، البته له تاسو څخه وایي کاکر صاحب، دوی وایي چې آیا له تاجکستان سره هم بلخ ولایت تجارتي راکړې ورکړې لري؟
تجارتي
ویلي دي. بله،
مونږ خو فعلا له تاجکستان سره مهمه هغه خپله بلخ ولایت لرو ډېر محدوده او اکثرا زمونږ تجارتي راکړې ورکړې د ګاونډي ولایت یا د ګاونډي ملک ازبکستان طریقه سره کېږي. مستقیم بلخ ولایت تاجکستان سره کوم هغه نه لري، خو دولت هغه کې دا داسې ځایونه هغه شوي دي چې موږ غواړو یو بندر د خر د ایرتان نه تېر شوی د کلار په منطقه کې، هلته مونږ کونه کلار ورته وایي چې هلته کله چې دولت په پلان کې ده چې یو سرحد خلاص شي، که چېرې دغه بندر بیا خلاص شي نو زمونږ راکړې ورکړې به ډېر انکشاف پیدا کړي. خصوصاً د سنتو مشکلات چې مونږ لرو اوس ګوري دا سنت مونږ د پاکستان نه واردوو، که چېرې زمونږ دلته دولت مونږ ته اجازه اوس یو نوې فابریکه چې په تاجکستان کښې جوړه شوې ده چې د سنتو فابریکه ده چې دغه ظرفیت ډېر غټ ده، تر اوسه یې دا زمونږ شمال شرق ولایتونه د پوښښ لاندې نیولي، هغوی چې اوس هلته عملا د هغوی واردات را ځي، نو په دغه عرصه کښې به مونږ ډېر لاس پورته یي د هغه د لحاظه چې یو خو به سنت یې باکیفیته دي او دومنه چې په نرخو کښې به هم ډېر هغه را شي. خو داسې مستقیم هغه نه لرو، ډېر شاید ولرو ډېر محدود، ولې مستقیم ډېر تجارتي هغه اړیکې په غټه سطح نه لرو چې باید وې لرو.
بله صاحب، اختری صاحب، دا بل موضوع هم له تجارت سره په یو شکل سره ارتباط لري، هغه دا ده چې ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د بلخ ولایت له لارې تېره شي او تر تاجکستانه پورې ورسېږي. مخکې یو ځل داسې ټاکل شوې وه چې دا پټلۍ به د بلخ له ولایت څخه تاجکستان ته غځېږي او پل به په امو جوړېږي، او بیا وروسته فیصله وشوه چې دا پټلۍ به کندوز ته ځي او د شیرخان بندر له لارې به له تاجکستان سره وصلی شي. آیا د دې پټلۍ په برخه کې تر اوسه پورې په بلخ ولایت کې کار پیل شوی دی؟ آیا سروې یا کوم بل کار؟
بله، دا واقعا ډېره یوه مفیده او ارزښتمنه لاره ده چې د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان به سره وصلې دا په دوه قسمتو کې کېدای شي. یعنی یو قسمت په 160 کیلومتر سره واټن سره وصلې دی شي او بل قسمت په 380 کیلومتر سره وصلې دی شي. اوس فعلاً هغه توافق چې د درې وړو مملکتو ترمنځ شوی ده او په هغه باندې د جمهور رئیسانو لاسلیک شوی ده، هغه ده چې د اقینی بندر فاریاب ولایت ته به دا ننوځي د ترکمنستان نه، بعد له هغه چې له شبرغان یعنی جوزجان ولایت نه به تیریږي په بلخ، او له بلخ نه به ورتیریږي کندوز ته، او کندوز کې به هلته بیرته په شیرخان بندر کې دا وصلیږي له تاجکستان ته. دا پټلۍ په پروګرام کې ده چې دا باید جوړه شي. یعنی سروې پر روانه ده او دلته د افغانستان د خطرېل عمومي ریاست لخوا نه کار پر روان ده چې دا سروې وکړي او ډیزاین وکړي او کار ته شروع وکړي. له بلې خوا نه څو وخته مخکې چې وزیر فاجامي دلته راغلی و، دوی دا دوم پروګرام هم په نظر کې لري چې هغه وکړی شي د کونکلدار له منطقې نه د بلخ ولایت کې دا پټلۍ افغانستان ته راننه باسي. په هغه ځای کې تیار تر 100 کیلومتره موږ دا خط لرو هم، بعد له دې چې د شورتېپي د کلدارو او شورتېپي نه په تېرېدو سره د کلفت بندر چې له مخکې نه موږ درلوده له دې لارې نه وصل کړي له ترکمنستان سره، دا دومه ګزینه ده چې په دې باندې هم وزیر د فایدامي وعده وکړله چې موږ دا کار هم کوو د لنډ مهالي لپاره، او هغه کار په دې کوو چې د اوږد مهالي لپاره د افغانستان لپاره هم ډېره ګټه لري. خو په هر صورت کې د دې پټلۍ په جوړېدا سره به سره د دې چې څومره کسان په کار اخته کېږي، په کال کې 350 میلیونه ډالره ګټه افغانستان سمته به رسېږي د ترانزیت له نگاهه. واقعا دا یو ډېر لوی اقتصادي پروګرام ده چې دا عملي شي د بلخ ولایت او د جوزجان او فاریاب همچنان کندوز ولایتونه باندې دینه ډیره ګټه واخلي. په څنګ دې کې چې باربری استفاده به ترې وشي، دا به د مسافربرۍ لپاره هم د دې څلورو ولایتو او د دې دوه مملکتو ترمنځ دنه ګټه واخیستل شي، او کېدای شي بیرته له ازبکستان سره هم دا وصل شي چې په دې پټلۍ سره به دا څلور مملکته د آسیای میانی له افغانستان سره وصلېږي چې 15 مملکت په خط کې سره وصلېدای شي. دا ډېر یو لوی کار ده، خدای دې حکومتو ته قوت ورکړي چې دا عملي کړي او خلک ته برخمن شي.
ډېره زیاته مننه د بلخ ولایت سکتوري مشر ښاغلی زبیولا اختری او د بلخ ولایتي شورا غړی زبیولا کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، متاسفانه چې د ټلیفون شمیرې مو کار نه کاوه، ستاسو ټلیفونونه مو وانه خستلای شول، دا تخنیکی ستونزه په دې خبرونه کې حل نشوه، په راتلونکي کې به حل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.